د ماين پاکي په برخه کې په کار ګمارل شوی دی. په دې اړه راپور د ازادي رادیو په ماخامنې خبري مجله کې تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه څلور بجې او دیرش دقیقې دی. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم په پرانیستې غونډه کې وکړې. د امریکا هوایي ځواک ویلي د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو برید کې وژلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د افغانستان ملي امنیت لوی ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو زرکسیزه ډله رامنځته کړې. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې زرکسیزه ډله کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي شامل دي څو د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو په وړاندې وجنګیږي. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو بل د تازه ټینګ شوي اوربند په ماتولو تورن کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلی دی چې د آذربایجان لخوا د دوی په سیمو باندې 15 واره راکټي بریدونه شوي دي. د آذربایجان چارواکو هم ورته ادعا کړې. د دوی ترمنځ پرون د امریکا په منځګړیتوب اوربند اعلان شوی و. د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر دونالد ترامپ کاندیدې امیکانی بیر ته رایه ورکړي او د بیلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکایا نن په دغه هیواد کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند نه په سرغړوي تورن کړي دي. تکل شوی چې د ناګورنا قرباخ په لنجمنه سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دا نازک اوربند دوام وکړي، خو اوس داسې اندېښنې راغلي دي چې ښایي د اوربند ډیر دوام ونه کړي ځکه دواړه خواوې یو پر بل تورونه لګوي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د ارمنستان دفاع وزارت وایي له آذربایجان نه د توغندیو پر ورتو قبول کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړه وایي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندي شوشان سټیپانیان پر خپل ټویټر لیکلي له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت 9 بجې او 10 دقیقې کې ثبت شوی. نوموړي زیاته کړې چې آذربایجاني ځواکونو په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري توغولي. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې له اوربند څخه د یو بل سرغړوي دا هم کړی چې د دې په وینا په ځایي وخت 8 بجې او 45 دقیقې په ځینو نورو ارمني اهدافو د آذربایجاني ځواکونو لخوا توغندي توغول شوي. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي ارمني لوری به اوربند ته کلک ژمن پاتې شي. اخوا د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو دوی ارمني ځواکونه تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړاوی کړی. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کېږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دواړو خواوو اوربند تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تیرو څلورو اونیو راهیسې د ناګورنو کرباخ پر لنجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوختي، دا یې ترمنځ د دې نوې پیل شوې د جګړې د درولو درېیمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه ورځې مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري وایي د اکتوبر په 9 نیټه به یې په جنوا کې د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې وګوري او د ناګورنو کرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجان او ارمنی ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ کې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې د کړکیچ د سوله ییز هواري مخه نیسي. ارمنستان د آذربایجان پر پوز تور لګوي چې پر ولسی استوګنځایونو توغندي وروي، خو آذری لوري بیا پر ولسی سیمو د بریدونو خبره رد کړې وایي که ارمنی ځواکونه د جګړې له سیمې ووزي دوی د اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. د سپتمبر له 28 څخه پر اپیل شوې دی جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه زر تنه وژل شوي. همدارنګه دی جګړې په جنوبي کافکاس کې چیرې چې د ناټو غړی هیواد ترکیه د آذربایجان متحده ده او روسیه بیا د ارمنستان سره پوځي تړون لري د کړکیچ د پراختیا ویره زیاته کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د ونې خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شئ. ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. ورور دلته ډېر زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي د بادام کلي کې او دا سړک یې بې امنه کړی دی تر میدان ښاره پورې. مینونه ښاښي امنیتی ستونزه را ډېره سخت او دولت غم نه خوري. زر په زره د لاره پاکه کي وسلام به احترام
د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د فراه سړک ټول کاند کپار دی. زموږ د بفا ولسوالۍ هم سړک نه لري. سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي او موږ لا شوې کېږي چې غرمه په کندهار کښې رانیولې ده. دا 15 ورځې پر لاره ده. موږ ستړي یو ورته په لاره ده. خواري خلک یې چې نه راځي چې زما دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي او زموږ زغ دې بورپور چارواکو ته ورسېږي. وسلام.
ابو عمر یم د نورستان ولایت مرکز اوسېدونکی. زمونږ په نورستان ولایت کښې ټولو نه اهمترین بودیجه چې دی جلغوزي لرو. اوسه پورې هر کال یوه بوری غونډارې تقریبا 5000 یا 6000 افغانۍ باندې خرڅولو. تېر زمونږ په کلي کښې کانتیوا کلي کښې 6 کورونه دي. په هغه کښې اروسو کال تقریبا 6000 داخل شوي وو. اوس چې دی یوه بوجۍ مزر افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي. رئیس جمهور نه دا هیله لرو چې د جلغوزي تجارتي بېرته ازاده کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اوریدو ته رابولم. زه احمد تکل به د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې چې له 6 تر 6:30 بجو خپرېږي یو ځل بیا له تاسو سره واوسم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذی سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی مخ وچ سو تر دغه اند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري. هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د عامه روغتیا د وزارت مسؤول کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوار ځواکو ماشومانو په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاري، بېوزلي، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذیې د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 20 تر 30% زیاتوالی راشي. نورې خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکېنۍ ارقام دا ښودل چې ملي کچه باندې د تغذیې سروېم چې کړې وه 9.5% ماشومان په هر سلو کښې دوی په حاده خوار ځواکۍ اخېستل، یعنې وزن یې کم و، کم وخته ماشومانو، او 30% ماشومان دا په مزمنه خوار ځواکۍ اخېسته و، یعنې قد یې ټیټ و. کله چې د یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوار ځواکۍ اخېسته وي، په دې معنی چې دا به زر ناروغه کېږي، د دې ذهن به ضعیفه وي، هغه حرکت ثقاوت یې کم وي او کله چې دا غټیږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نه شي ورکولی. اقتصاد په دې هېواد تولیدلی دی. خوارزکي اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي او کورنیو مشران بې وظیفې شوي دي. نو دغه بې وظیفې مستقیماً اغیز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې او د سوی تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکي یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې وې دي؟
سوی تغذیې.
ولې سوی تغذیې څه؟
خداسته زه خبره
شو دې خپل ورکړې؟
یا شو دې مناست خپل لاول ورځ ملانه
به دې خچې ورکول
دغه پوره دې ورکول مرغې چاپ شو دې ورکول تر اوس پورې غوړک
ورځ په ورځ خپل وزن له سره ورکې
و ډنګر خلاول ور لا دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېری زر نساء
لکم جراغلي
لا باګرام
دلته دې څل په راغلي
دته مې زوی نه جوړه
په دې زوی دې څه سی ویلي؟
دوه میاشتې نه چې څه یې ستا په خو پاس له دوه میاشتو دغه څه دغه زید
خپلې شودې دې ورکې؟
خپلې مې ورکوم کمې
کمې دي؟
او
ولې دې شودې کمې دي؟
رس خبر
چې شي خوري خوراک څه کې؟
خوراک چې دا کور خطر ماته دغه خور
مثلا کوم شي اندیر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوکا کی
د میاشتې څو روپۍ عاید لري؟
ګټل چیر؟ زیو ګټل نه سکلا سړی کور کې ناست
چنای دې درو میاستو سو اتی په مور بلک چنای پنس اتی دله تی چلا کو ډاکټر څنور ورغل دا خراب شدید نور کې شدې مخوچ سوی نتی پریک دا پودر شدې ورته راوړي اتی شنی غاړي ونیو لشنی غاړي چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس تبي سوی لا تبو چې بس دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تراور دا یو نمبر شدې ورکول دله وخت کم زورې و هغه شدې ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي. ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو ترڅنګ نور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوار ځواکۍ ناخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي.
زوی تغذی دو شکل لرو، یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خود ضروریات مکمل نه اخیسي او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي زکاوتی لاند پاتې کیږي او کله چې تاسو وګوري هغه داسې نه وایي چې هغه زوی تغذی دی ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی مونږ دی ته وایي زوی تغذی هات.
اوس به راسو دیته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذی لامل څه کې؟ سی ولی یو ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي
کمبود غذا نه شروع کیږي د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دي. بیا دا یو عمل دی بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کی هغه حالات بل هم ادم د آگاهی ته کورنۍ دی والدین پدینه پویږي چې ماشومان کوم خوراک هغه ته په کوم سن کې ورکی.
بله
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دي
څنګه یو څو په دې پوسی چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده علي مرته وایي
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي یو نخې داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشوم ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل دا چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي د مریضین داسې جوړ نه کیږي بیا بل
کله چې په خلاص ډول وایي هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد ټیټوي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ زیړ وي دا رقم یې امدان خنی خانی دي
کولی شي دا نه خوي وي داسې لکه اسالات غونډي چې
هغه نو ته پیدا کیږي
داسې نه خنه لري
اوس کرا سودی ته چې څه باید وسی چې دا ماشومان اصلا په د خوارځ وکی باندې اختن سي
کله چې ماشوم زیګل کی په لومړی او ساعت کې باید مور شتي واخلي کله چې ماشوم 15 شپږ میاشتې چې ورسید ورو نور خوراک او هغه ته ورکی دا ځکه چې ورسته شپږ میاشتې د مور شدي اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کله چې موږ ازل سه مراد وکړو مور او غذا په وخت زمان ورکو او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړي ماشوم ته او یا هم منتظر نیسی کله چې ماشوم وژری هغه ته
ډوډۍ ورکړي
په همدې لحاظ هغه ضرورت د وجود نه هم ډېر دی په همدې خاطر هغه باید غذا په منظمه په ډېر کرات ویتا غذا ورکی شدی خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو هغه د شپک میاشت وروسته هغه غذا چی ورکی هغه باید تازه تیار شي هغه ګرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ورکی تنوع د غذا مهمه ده موږ ګورو چی میاندی هغه شوروا جوړی او صاف او به ماشوم ته ورکی او د ماشوم میده دومره کوچنی دی چی سو کشوکه هغه سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گی بیم مواد غذایی پقیه که نشته میشه منگ میاندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور گی بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان گی که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا اگه تا در گی
دیر منه نه خیر رسی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځه کې چی است الله مومال او ملګری
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو میدان یوه بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ درنو دوستانو زه اکرام الله اکرام ما او د خپل نور همکارانو په ملتیا د دیونه دا ورزشي خبرونه وړاندې کوم پرونه خبرونه کې به ووري چې د جوجستو افغان لوبغاړو تازه په روسیا کې په نړیوالو سیالیو کې لس میډالونه ګټلي و برونز دو نقره او یو هم د طلا میډال په دې اړه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له مسؤلینو سره مرکه ووري د فټنس افغان روزون کې محمد مصطفی به خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي او که وختونو د هند بال د سیالیو په اړه به هم معلومات ووري خو په پایل کې ناجیه صافی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
په کابل کې د رګبي د اټول وبدلو ترمنځ سیالي تر سره شوه د افغانستان د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني نن ازادي رادیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې دوه لوبډلې له کابل او پاتې نورې له لغمان غزنی پنشیر کاپیسا پروان او بامیان څخه دي خاغلی رحماني وایي یادې سیالي د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې لپاره د غوړ لوبغاړو پیژندلو په هدف تر سره کیږي د نوموړي په وینا د غتیالې د څلورو ورځو لپاره روانې دي چې له منځه یې دیرش لوبغاړي د رګبي ملي لوبډلې لپاره غوره شول په هرات کې د سولې پروسې په ملاتړ د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې سلر وشلو ډلو په 14 کټګوریو کې برخه اخیستې وه د ښاغلي ضیاء په خبره یادې سیالۍ د سلویښتو ورځو لپاره دوام کوي چې هره ورځ به دوه لوبډلې سره مخ شي د نوموړي په خبره یادې سیالۍ د سولې له پروسې د ملاتړ او د لوبغاړو د پیاوړتیا په هدف ترسره کیږي او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن شپه شپږ بجې او دېرش دقیقې د کلکتا نایت رایډرز او کینګز 11 پنجاب ترمنځ کیږي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا چنای سوپر کینګز رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته په اتو وکټو ماتې ورکړه. چنای سوپر کینګز د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 146 منډې وکړې او مقابله لوبډله بیا د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې 150 منډې وکړې. همدارنګه ممبئی انډیانس د 500 لوبغاړو په سوځېدو 196 منډې وکړې او راجستان رایلز بیا ټاکلی هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې پوره کړ. د لومړي پړاو لوبې به د نومبر تر 3 دوام کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې درنو دوستانو لکه وړاندې مو چې واورېدل، د جوجستو افغان لوبغاړو د روسي د جوجستو په نړیوالو سیالیو کې 10 مډالونه ګټلي دي. د راپورونو په اساس افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې 2 د برونزو، 2 د نقره او د غشان 1 د طلا مډالونه ګټلي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون په لیکه وصل دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشي که په پیل کې راته دا وایي چې د افغان لوبغاړو دغه لاسته راوړنه په یادو سیالیو کې څومره د قناعت وړ وه؟
زموږ د توقعاتو نه زیات لاسته راوړنې لرلې. واقعا ورزشکاران ډېر زیات متضرر شوي وو د کرونا د وایرس له وجې څخه، نه تنها فزیکي متضرر، اقتصادي متضرر، ذهني ضررونه یې هم لرل کرونا ټولې دنیا ته، په خصوص لوبغاړو ته. د جوجستو ورزشکارانو واقعا زموږ د توقعاتو څخه لوړ پرفارمنس یا کارکرد لرلو او ورنه مننه کوو. د جوجستو ورزشکارانو په خصوص حسین سفاری او دا نور ورزشکارانو ډېرې ښې سیالۍ کړې وې او دا رنگارنګ مډالونه د افغانستان لپاره چې کسب کړي دا د افتخار وړ دي.
په پلزه صاحب، د جوجستو افغان لوبډله به سبا افغانستان ته راستنیږي، دلته د ستاینې لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟
ان شاء الله چې دا ورزشکاران به مادي او معنوي ستاینه ورنکېږي او موږ پلان لرو چې دوی په میدانوي کې ښه لمانځغونډه ورته ولرو او د دوی د راتګ لپاره به ان شاء الله جشن نیول کېږي.
مقدار ته وای په بلجه صاحب چې زموږ لوبغاړي په دې سیالیو کې د کوم هیوادونو لوبغاړو سره مخامخ وو؟
د مسابقات آزاد سیالیو د جوجستو چې ټول دنیا ته دعوت ورکړل شوی وو. دقیق ارقام دي چې څومره ملکونو په کې اشتراک کړی وو نه لرم، ان شاء الله دا به واخلو، خو فکر کوم چې د شپږو ملکونو زیات ورزشکاران په دې سیالیو کې ګډون کړی وو او افغانستان نام خدا خیل سره وړاندې لري.
ډېر زیاته مننه په پلزیا صاحب. یو بل موضوع چې په نږدې راتلونکي کې نور هم دغه ډول نړیوالې سیالۍ لرو چې افغان لوبغاړي به پکې برخه اخلي، که څنګه؟
انشاءالله چې د بایسکل ځغلولو ورزشکاران به پاکستان ته ځي او د پاکستان په مسابقاتو کې ملي مسابقې دي، په هغه کې به ګډون کوي چې د اسلام آباد نه تر مری پورې یو لوی فاصله ده. په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او باور لرو چې دوی به هم ښه وځلیږي. په کال سایکل ځغلونه د اولمپیک لپاره د لوبو اولویت درلودلو او مختلف تورونه په افغانستان کې دایر شول. نو اوس دغه تورونو یا دغه تمریناتي برخه به په دې مسابقات کې ارزول کیږي او د راتلونکي کال لپاره به بیا پلان نه جوړو ورته. جودو او اتلتیک دوه نورې هغه رشتې دي چې په مختلفو نړیوالو سیالیو کې به ورزشکاران استول کیږي. تاریخونه لا تعین شوي نه دي. مربوطه فدراسیونو ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د نړیوالو فدراسیونو سره اداري چارې تکمیل کی او خپل وړاندیزونه اولمپیک کمیټې ته وړاندې کی.
ډیره زیاته مننه پوپلزی صاحب چې زموږ غوښتنه مو منله او په خبرونه کې مر سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی وو. آیا د هندبال سیالیو په اړه پوهیږئ؟ څنګه کیږي؟ د لوبه کله پیدا شوه او په اړه نور تخنیکی معلومات لیمه هادی په دې اړه لاند معلومات راټول کړي.
د فوټبال رواج او ګرانښت ورسته چې ډیری ځله د نارینه ول خوا تر سره کیږي، نیلسون د جنماک د بدني روزنې یو تنخون کې چې غوښتلې د نجونو لپاره هم یو لزو ګډکه لوبه پیدا شي، په 1998 ایسوي کال چې له 1200 لمریز کال سره سمون خوري د هندبال لوبه رامنځته کړه. د دې لپاره چې په دې لوبه کې توپ د لاس په واسطه وهل کېږي، نه په پښه، نوم یې ځکه پرې هنډبال ایښی دی. وروسته نارینه متوجه شول چې د هنډبال لوبه هغوی ته هم په زړه پورې ده، نو یې هغه ته مخه کړه. د آی ایچ اف هنډبال نړیوال فدراسیون په 1928 عیسوي کال رامنځته شو او په 1946 عیسوي کال هنډبال په اولمپیایي لوبو کې شامل شو. د هنډبال په یو څلور ځولي میدان کې چې 40 متره اوږدوالی او 40 متره بال لري ترسره کیږي. د میدان د اوږدوالي په دوه څنډو کې ګولونه وي. ګول 3 متره اوږدوالی او 2 متره لوړوالی لري. د ګول پایې او سراندازونه باید د لرګي وي. او په دوو رنگونو یعنی تور او سپین باندې رنگ شوی وي، او لکه د فوټبال لوبې غوندې په هنډبال کې هم د ګول کیپر میدان وي چې د ګول پر وړاندې د شپږ مترو په اوږدوالي او درې مترو بر خطاندازي کیږي، او د هغه پر وړاندې یوه نیمه دایره د شپږ مترو په شا رسمیږي. په هنډبال کې د پینالټي واټن اوه متره وي. د هنډبال میدان له منځه څخه د یوې موازي لیکې په واسطه د ګول په لیکو په دوو مساوي برخو ویشل کیږي. د ډګر په څلورو وړو څنډو کې لکه د فوټبال لوبې غوندې د کارنر قوسونه رسمیږي. د ښځو لپاره د لوبې وخت 50 دقیقې یعنی 2:25 دقیقې میدانونه، او د نارینهو لپاره 6 دقیقې یعنی 2:30 دقیقې میدانونه وي. د لومړي میدان له پای ته رسیدو وروسته 10 دقیقې تفری ورکول کیږي. لوبه له بچو اچولو او د توپ او میدان له ټاکلو وروسته د ریفری په شپېلاق پیلېږي. د لوبې د پیل کېدو په وخت کې د دواړو ټیمونو غړي د میدان په نیمایي کې وي، او اجازه نه ورکوي چې د میدان مرکزي لیکې ته له 3 مترو کم واټن ولري. لوبغاړی په هغه وخت کې چې توپ یې په لاس کې وي او له 3 ګامونو ډېر د حرکت حق نه لري. ګول کیپر کولی شي توپ په لاس یا په پښه ووهي. توپ هغه وخت ګول ګڼل کیږي چې ټول توپ د کولیدو او یا هم په فضا کې د ګول لیکې تیر شي او په ګول کې دننه شي.
لیمه هادی و چې د هندبال د سیالیو په اړه معلومات درکول، اوس هم لجمن سرسم د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکي محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی اميري يم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده چې لومړی مې د غېږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاده مبارزو ورزش مې شروع کړ، او فعلاً د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځانه سره لرم، او فعلاً د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلاً د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم، او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو. که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي، انشاء الله چې په ډیر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینۍ ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي، او بل مناسبه زای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. مونږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکو محمد مصطفی او درنو دوستانو په همدې سره زموږ د دیونی د لوب له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.